السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی ازادي راډیو ته غواړیست. نن یکشنبه ده، د غبرګولي یا جوزا 14مه د جون میاشتې 4مه. د دې خپرونې ډیره برخه تر شنه آسمان لاندې اونیز پروګرام ته ځانګړې سوی چې په خبرونو پیلېږي. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزان یو پولیو له منځه وړلو پر پروګرام د ربلل سوی مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکي مشورتي ډلې دغه ناسته څلور ورځنۍ ده چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې ده. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل:
جون د میاشتې په 14م تاریخ په وروستۍ ورځ او په هغه ورځ به ټاګ یا ټکنیکل ایډوایزری ګروپ یا تخنیکي مشورتي ګروپ خپلې سفارښتنې افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي، ترڅو د دې هیوادونو را روان د پولیو له منځه وړلو پروګرام د دې سفارښتنو په رڼا کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې همدا تیره اونۍ ننګرهار کې د ګوزڼ یو پولیو څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزڼ لا هم په کې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. سریلانکا افغانستان ته د کرکټ په نننۍ 500 یا یو ورځنۍ مسابقه کې د 324 منډو هدف وټاکه. په هامبان توتا میدان کې د دې لوبې په چا یا ټاس سریلانکا وګاټه او د بیټن کولو پریکړه وکړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 324 منډې وکړي. افغانستان هڅه کوي چې دغه ورکول سوی هدف چې ډېر لوړ ګڼل کېږي پوره کړي. افغانستان توانېدلې چې تېره جمعه په خپله لومړۍ مسابقه کې دغه هیواد ته په شپږو وکېټو سره ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه به تر روانې چهارشنبې پورې خپله درېیمه یو ورځنۍ مسابقه هم وکړي. د هند د ریل ګاډو وزیر وایي د خبرداری په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو ترمنځ د وروستي ټکر سبب سوه. اشوین وایشنو له نیو ډیلی ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت دی او د دې پیښې علت څه دی د تحقیقاتو په نتیجه کې به معلومه سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د جمعې ناوخته د ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې د مړو شمیر تر 300 زیات دی او په سلګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د هغه په وینا د سیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یوه تېروتنه د دې سبب سوی چې یو ریل ګاډی په غلطي پر بله ریل لار ور برابر سي. د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دنیپرو ښار کې یوې هوایي حملې چې یوه استوګنیزه ساحه یې په نښه کړې یو 2 کلن ماشوم وژلی او 2 نور کسان ټپیان کړي. د دنیپرو والي وایي دغه حمله چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې کار بللی د یوې 2 منزله ودانۍ، 100 شخصي کورونو، یوه دوکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب سوې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي چې د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. ولسمشر زلینسکي په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورسپاڼې پرون خپره کړه ویلي چې هیواد به یې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کېده پیل کړي. اوکراین غواړي هغه ساحې بیرته ونیسي چې روسیې د 2022 د کال له فبروري میاشتې وروسته نیولې دي. جاپان او جنوبی کوریا موافقه وکړه چې ډیر ژر د پخوانی پوځي تقابل کړکیچونه حل کړي چې د نږدې امنیتي همکاریو مخه یې نیولې ده. دا خبره د جاپان دفاع وزیر نن یکشنبه په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ امنیتي کانفرنس ته وکړه. د جاپان دفاع وزیر یاسو کازو حمادا د جنوبی کوریا له دفاع وزیر لی جونګ سوپ سره د دې کانفرنس په څنډه کې خبرې وکړې. حمادا تر 2 اړخیزې کتنې وروسته خبرلانو ته وویل دوړو لوریو موافقه وکړه چې خپلې خبرې به چټکوي او په 2013 د کال کې د رادار د پیښې په څیر به د نورو واقعو د تکرار مخه نیسي. په 2013 د کال کې جاپان ویلي و چې د جنوبي کوریا جنگي کشتۍ د خپل رادار په مرسته د جاپان پر یوې څارونکې الوتکې خپله نښه ور برابره کړه، خو جنوبي کوریا دا مسله رد کړه او دا لانجه د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا سبب سوه. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو پر ویب پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونې په پاتې شیبو کې تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خبريږي.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ازادي رادیو په دې ترشنه اسمانلاندې خبرونه کې د انفلاسیون په اړه خبرې کوو. د طالبانو حکومت د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سه شنبه په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل چې د 2022 په جولای کې په افغانستان کې انفلاسیون 13.3% و، خو له هغه وروسته مخ په ځوړ دی. د نړیوال بانک د راپور پر اساس په 2023 کې انفلاسیون لا ټیټ شو، تر دې چې په فبروري کې 3.5 و، خو په مارچ کې 1.49 ته راټیټ شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انزور وبالا ویل چې د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لازیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او بشري مرستو ته د بیړنۍ اړتیا په اړه راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې انفلاسیون مخ په کمیدو دی. په دې راپور کې راغلي پولیس ثبات د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې شواله، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راټیټېدل، دا ټول د انفلاسیون یا مالی پړسوب د کمیدو علتونه دي. نړیوال بانک په دې راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د ډالر او چینایي ین او یورو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ډیر کم راټیټ شوی، خو د پاکستاني روپۍ او ایراني ریال په وړاندې ارزښت لوړ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل پورې د 2023 کال په پرتله د افغانستان صادرات 14% زیات شوی، چې ډیره برخه یې پاکستان ته د ډبرو سکرو او تیلو صادراتو. د نړیوال بانک د راپور پر اساس سږ کال افغانستان د 2023 کال په پرتله 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي، چې ډیره برخه یې له ایران راغلي دي او دا تر تیر کال 20% زیات دي. په دې خبرونه کې په دې ژغیږو چې انفلاسیون څه شی دی، په افغانستان کې چې بیروزګاری او فقر اوج ته رسیدلی، د انفلاسیون د کمیدو عوامل څه کېدای شي، په اوس وخت کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟ زموږ د خبرونه میلمانه دی د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان محمد بشیر دودیال، د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس نصر الله وفا، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند، او همدارس د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي. مخکې تر دې چې په انفلاسیون خبرې پیل کړو چې اصلي موضوع ده، لومړی به شاغل یونس مومند څخه وپوښتو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال دی چې نن سبا قیمتونه څنګه دي، که مومن صاحب مقایسوي ډول وایست د سش کال او تیر کال ترمنز په قیمتونو کې د جنسونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو استاد در رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او په بحث کې ناستو ټولو دوستانو ته تاسو به تر معلومات چې قیمتونه د پدمن قیمتونه ډیر یو څه قیمتونه دي، او د دغه وسم چې تاسو ګورئ د پروش کال په پرتله تقریبا د 1 کیلو 40 کیلو غوړی قیمت تقریبا 15 ډالر راکته شوی دی. تیل په منطقوي لحاظ په افغانستان کې ارزان ترین نتیجه چې د څوانګ توکي، نو په ټول شان کې ان شاء الله افغانستان اوس شان پښ ارزان دی. یو شی چې افغانستان لري موږ کوشش پر دې کوو چې څنګه خلکو ته د کار زمينه ورته بزید کی، تو خلک توان د خرید پیدا کی، په دې کې ان شاء الله کار روان دی او ان شاء الله کوششونه روان دي.
بله، ډیره زیاته مننه. البته ستاسو له خبرو دا سم مو پېدم چې د دې لپاره چې خلکو د خرید توان کم دی، نو زکات او په ګرانه به شاینی سیاخسته. خو خیر، ورسته به دې موضوع تراشو. زموږ بل ملما د مالی وزارت د شکایتونو په خوانی رئیس ته شاغله نصر الله وفا دوی ته هم ورکلی ویم. وفا صاحب، شاغله مومند وای چې په افغانستان کې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله قیمتونه ټیټ دي د جنسونو، ستاسو په نظر دلیل څه دی؟ په تیر جمهوری حکومت کې لډیرو خلکو ماوریدل دي چې کورنۍ به په پاکستان کې و، او چې ورته بدی ویل چې ولې د کورنۍ پاکستان کې دا او ته خپل په کابل کې کار کوي، د به ویل چې په پاکستان کې کور ارزانه ده، جنسونه ارزانه دي، خو په کابل کې قیمت دي. نو
په دې خاطر مې کورنۍ په پاکستان کې ده، لیکن اوس برعکس ده. لا ډیرو موریدل چې څوک په پاکستان کې اوسي وايي قیمتونه په پاکستان کې تر افغانستان ډیر لوړ دي. ستاسو په نظر د دې دلیل څه کېدای شي؟
سروان صاحب لومړی خو تاسو ته، مومن صاحب ته، او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو او معزز اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات
مومن صاحب. متاسفانه د سروان صاحب، متاسفانه د افغانستان اقتصاد خو لاول نه په بهرنیو مرستو او بهرنیو کومکونو باندې متکی و. نو زما په نظر باندې اوس هم په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو توقع دی، د افغانستان د ولسونو توقع دی، په هغه پیمانه باندې یا په هغه اندازه باندې قیمتونه ټیټ نه دي. دا سمه ده چې مومن صاحب د افغانستان په اقتصادي بازار کې یو د مخکښ پانګوالو دی او دته د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ښه معلومېږي. ولې دی او افغان په توګه باندې او هغه څه چې زمونږ توقع دی، هغه څه چې د خلکو توقع دی، په هغه پیمانه باندې لا هم د افغانستان کې قیمتونه نه دي ټیټ شوي. کوم مثلا مومن صاحب د تیلو د قیمتونو مثال ورکه، یا مثلا د نورو توکو قیمتونه لا هم لوړ دي. یعنی هغه کوم غوې د تیرو دوو کلونو سره پرتله کو لا هم په قیمتونو کې لوړوالی راغلی ده. نو زه فکر کوم،
لیکن وفا صاحب دوی ویل چې د گاونډیو هیوادونو په پرتله ټیټ شوي دي قیمتونه، او شاید دا چې د تیرو کلونو په نسبت لوړ شوي دي، دا خو شاید دوی ووایي چې په نړۍ کې د اکثرو شیانو خصوصا د تیلو او د انرژي په مجموع کې قیمت لوړ شوی دی.
یو خدا دی چې د افغانۍ د ثبات خبره ده سروان صاحب، چې خوشبختانه د افغانۍ ثبات لري لا هم په کپاغه په نړیوالو مارکیټونو کې ده یا که د افغانستان په مارکیټونو کې ده. اوس اکثره توکي چې موږ افغانستان ته راوارديږي هغه په ډالرو باندې دي، ځکه افغانستان یو وارداتي هیواد دی. نو یو دلیل دا هم کېدلی چې د ډالرو په وړاندې یا د نړیوالو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په خپل ځای باندې پاتې کېدل دي، چې دا هم د افغانستان په بازار کې یا د توکو په بیه باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې تاثیرات لرلی شي. نو د دې تر څنګ لا هم خلک نسی کولی چې ډیرو توکو ته یا د ډیرو توکو د اخیستلو توانایي او ظرفیت نه لري. یو دلیل دا هم کېدلی شي چې فقر او بیکاری او دغه مسایل ډېر سوي دي په افغانستان کې. نو خلک نسی کولی چې هغه د خپل د ضرورت وړ توکي په مناسبو قیمتونو باندې ترلاسه کړي. نو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دی د کومو غونډې هو پاکستان مثال ورکو، هلته د پیسو ارزښت په هغه پیمانه باندې کم شوی دی، مثلا د ډالرو په وړاندې یا د افغانۍ په وړاندې یا د نورو بهرنیو اسعارو په وړاندې. نو قیمتونو کې لوړوالی نه دراغلی، بلکې د دوی هغه د پیسو ارزښت، د خپل پیسو ارزښت ترلاسه ورکړی دی، یا په دې نه دي توانېدلې چې د خپلو پیسو هغه ثبات وساتي په مارکیټونو کې. نو خوشبختانه په دغه وروستیو کې موږ ګورو کوم بهرني اسعار چې افغانستان ته په کڅوړو کې واردېږي یا په کاش یا په نغدي ډول باندې.
دا به بیا وروسته په دې خبرې وکړو چې ولې د افغانۍ د ثبات دوام کړی. وربشو پوهن صاحب بشیر دودیال ته د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص. دودیال صاحب، اصلي بحث مو په انفلاسیون دی. اول که زموږ اوریدونکو ته د انفلاسیون یو څه واضح کړئ چې انفلاسیون یا تورم یا مالی پرسوب څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو او خپل درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. انفلاسیون په اقتصاد کې یو نسبي اصطلاح ده. معنا دا چې نظر یو وخت ته په بل وخت کې کله چې د پیسو په حجم کې زیاتوالی راځي او د جنس په مقابل کې د پیسو د خرید توان ټیټ شي، دې ته انفلاسیون وایي. په ډېر لنډ ډول مثلا موږ تیر میاشت یو کیلو بوره شل افغانی اخیستله خب در میاشت که پرمیسنزی وشت افغانی اخلو حال دا چه بوره همه بوره ده وزن همه بوره ده احتیاج به بازار که تقاضا دا رتول ثابت دی اما پیسو ده قدرت ده خرید یا چه کمشوپیز افغانی فرزن نو انفلاسیون مختلف دولین نلری تر یه اندازه بوره انفلاسیون پر طول اقتصادون کشتره کال پا کال چه ناسه چه ناسه ده پیسو پا ارزش که یا چه تغییر رازی او یاو بیا دیر گرنده اقتصاد ده او بل با انفلاسیون ده او بل بیا کاملا زویلنده انفلاسیون ده.
بله سه استاد بل پشتنه بل تاست خلارم ولی پا زینو هیوادونو که انفلاسیون دیر ده او پا زینو که بیا کم ده
مختلف دلائل لری در ټولنیز دلایل دی اقتصادی دلایل دی تجارت و تولید دی ملی اقتصاد دی دولت پالیسیگان حتی روانی تاثیر چه در خلق و روحیات بعضی وقتونه بنابرای یوی پیشی تبلیغات و پده بانده خلق فکر که چه قیمتی شوله پا بازار بانده حجوم وروری خرید زیادی گی پیسی خپل ارزش دا بیلا بیل عوامل دی نظر دی ټولنی وضعیت تا فرق کوی زیادتر وقت دولتون مجبوری گی بانکونه دی او مملکت مرکزی بانک مجبوری گی چه نوی پیسی نشد که بنا پر ضرورتونو زیاد پروژه واقعی که چه دی پو پروژه بانده مصرف که زیاد استخدام که دی بعضی ناساپی مصارف بانده رازی دی زلزلی عمله دی ناروغه عمله دی دا اطول مصارف دی پورا کول دی پار دوی نوی پیسی نشد گی کلی چه بازار در نوی پیسی نشد شولی دی پیسو حجب زیاد شو دا پخفل دی انفلاسیون سبب گرسی.
بله استاد ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې انفلاسیون یعنی حتمی دی طبعا چې ورځ په ورځ په هیوادونو کې څه نا څه انفلاسیون راځي لیکن داسې ویل کېږي چې ډېر انفلاسیون خو بد شی دی اما لږ انفلاسیون په کار هم دی که څنګه
انفلاسیون څنګه څه لیدل کېږي په ټول اقتصادونو کې بله هو اما حتمي نه ده ضروري شرط نه ده خو که زیاد شي له حده زیاد شي بیا دا د ټولنې د اقتصاد دپاره بده علامه ده د دې نه برعلاوه د زیاتو پیسو حجم ګرځول محاسبه کول دا هم یو مشکل پیدا کوي او د دې نه برعلاوه د خلکو د ورخطایي باعث ګرځي نن ورځ خلک دومره متوجه دي نظر پخوا کلونو ته ډېر زر ځان سره محاسبه کوي د خپلې ملي پیسې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د نرخ بدلون د خلکو ته یو نوی حساسیت تشویش او اندېښنه رامنځته کوي نو علاوه د دې نه چې په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري یو ډېر غټ رقم او عدد رامنځته کوي د خلکو د تشویش او اندېښنې باعث هم ګرځي نو دا هغه منفي تاثیرات دي
لیکن په لویو اقتصادونو کې چې د خلکو ژوند نسبتا ښه دی هلته همیشه انفلاسیون وي ځکه چې ورځ په ورځ یا کال په کال د خلکو عواید زیاتی شي چې کله عواید زیاتی شي طبعا د جنس قیمت هم لوړی شي اوس اصلي خبره دا ده چې ولې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی دا ستاسو په نظر له څه سره ارتباط لري اوس په دې کال کې که تاسو د اروپایي هیوادونه وګورئ هغه لږ انفلاسیون 15% و پینزلس یا دولس دی دیرو اتا دی ترکیه پشان 50% پوری لرسی شی حال داره چی دیوگو اقتصاد افغانستان اقتصاد سر سوک نشی پرتلکه ولی
بلکل د خلکو مصارفات خلک چې څومره مصرف کوي دا د ښه اقتصاد معنا لري معنا دا ده چې هلته خلک د رفاه حد کې دي او دوی ورځ په ورځ بازار ته مراجعه کوي مصرف زیاتوي مصرف زیاتېدل هم د انفلاسیون سره موازي خبره ده او غیر دغه نه نو په دغه نورو هېوادونو کې چې تاسو ویلي رښتیا هم په اروپا کې په امریکا کې په دېو کې انفلاسیون ولیدل شو چې یو علت یې دغه د کرونا ناروغې وې دغه جنګونه و خصوصا د اوکراین جنګ و دا هغه نړیوالې پیښې وې چې د دوی د اقتصاد سره مستقیما رابطه درلودله په سیده ډول یې د دوی اقتصاد متاثر که او انفلاسیون ولیدل شو دا جدا خبره ده اما په افغانستان کې د موږ ولیدله کله چې دوه کاله مخکې پخوانی دولت سقوط شو نو په هغه وخت کې د افغانستان پیسې یعنی افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې د څلور او پنځه اویا په دې حضورو کې وه ولې ډېر زر نوي پنځه نوي حتی یو ځلې یو سلو دولسو ته ورسېده دا یو ډېر ګړندی سرسام انفلاسیون و یعنی د اسعارو په مقابل کې زموږ د داخلي پیسې ارزش ډیر زر لاس ووته. اما دا یو وخت یو چې ټولنه کې رامنځته شول، پوری معاملات ګډوډ شول او د بانکونو ورکړه خلکو ته، مشتریانو ته ډیر کم شول، په بازار کې دا تاثیر ولیدل شو. ورو بیرته چون جنگ ودرېده، ډیر مصارف دولت کم شول، په دې لاره سره بیرته اما د خارج نه د پیسو راتک، څه د مرستو په شکل، څه د نړیوال بانک په طریقه، څه هم هغه افغانان چې په خارج کې دي افغانستان ته پیسې لیږي، او څه هم د لارو خلاصېدل او د تجارتونو ښه کېدل، دا ټول عوامل باعث دي شول چې بیرته اقتصاد خو ټول ښه نه شو. اما د داخلي پیسو زموږ د ملي کرنسی یعنی د افغانیو ارزښت د بهرنیو په مقابل کې خوشو صبات پیدا که بس پخانی حتی ورسیده ده غورزو که حتی او یاو ده هستی شاخوه که ده دانو اما اندازه ده کم چی پینزه کالا مخی شپای کالا مخی و اما خبر داده چی باید ترده نه هم خشوه وی زکر چی وز جنگ نسته، جنگی مصارف نشته ده، تحتید نشته ده تجارته کاروبارونو ته نو دیده ایلت ده ده او بل داده چی خلق هم چل اصلا مطمئن شده اما دیده خواه که بس نور اجتماعی مشکلات یا جدا خبره ده خو کچیری ده کم او عدد لما یو ګورو در کم عادت مخله د افغانیو تبادله د نور اثر په مقابل کې د یورو، ډالر، حتی د ګاونډي هوادو د دې په مقابل کې ثابت ده.
ډیر مننه، سلامت اوسئ پوهن صاحب. ښاغلی ازره شافیزی هم وسره سره د دوی ته مرکلی وایم. افیزی صاحب، ستاسو په نظر د نړیوال بانک په اساس په افغانستان کې د مارچ په میاشت کې انفلاسیون 1.4% تر کښته شو، دلیل څه کېدای شي؟
سلامونه اونی که هیلی تاسو ته، مدلنو همکارانو ته، همدارنگا محترمو اویدونکو او میلمنو ته، دا د نړیوال بانک راپور چې د دې د نشتون په دلیل د ارقام پر اساس جوړ شوی دی سم ده. په دې خاطر تر ډېر بریده پورې چون قدرت د خرید د خلک ډېر راټیټ شوی دی او تقاضا شیانو ته ډېر لږ دي، نو په عین زمان کې زموږ تجارتي بیلانس یو څه مثبت خواته حرکت کوي، که څه هم یوازې مدني مواد دي چې هلته خارج ته صادرېږي، مخصوصا پاکستان ته، نو واردات لږ شوي دي، صادرات زیات شوي دي. زموږ د پیسې هغه پشتوانه چې شتون لري تر اوسه پورې هغه په حالت د تعلیق دي، اما خپل اثر لري د پیسې د ثبات لپاره. په عین زمان کې دا ډالري د سټیچ راځي او دا په مارکیټ کې په میاشت کې دوه درې غشته تلجکیږي او دا مازاد افغاني د مارکیټ سره ټولېږي، دا په خپل هم د افغاني د ثبات لپاره اثر لري. او دا چې یو مارکیټ اوس کوچنی شوی دی، یعنی د واردات لپاره مونږ ډېر اثر ته ضرورت نه لرو چې بیرون ته واستو، او یو برخه یې تقریبا 1.3 میلیارد ډالر زمونږ صادرات جګ شوی دي. مخکې دا 15 میلیون ډالر او اوس تقریبا تر 2 چنده زیات شوی. نو په دې زمان کې دا اضافي لګښتونه، دا تشریفات او دا غیر ضروري مصارف چې په دولت کې شتون درلود هغه هم کم شوی دي، صرفجوی زیات دي. هغه شیوه د ژوند افغاني حکومت سره فرق لري. نو په دې خاطر باندې دا درایل دي چې افغاني خپل ارزښت ساتلی دي، او په این زمان کې د پاکستان او د ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پیسو په مقابل هم نه یوازې راټیټ شوي نه دي، بلکې خپل ارزښت تقویه کړی دي. مثلا مخکې د کلدار په مقابل تقریبا زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ دي، اوس تقریبا 300 افغانۍ دي. نو په دې خاطر باندې هم په رواني لحاظ، یعنی د بزنس ایکالوجي له مخې هم، خلک اوس په ښه حالت کې قرار لري. مثلا مسئلې لارو خلاصون او مثلا د پاتکونو نشتون، او په عین زمان کې دا بدې اخیستل هم یو څه کم شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا ټول د پیسې د ثبات لپاره اهمیت لري. په مقصد کچیر دا وساتل شي، دا ځکه چې دا هغه شیان چې موږ خارج ته صادروو هغه باز تولید نلری، یعنی منگا مادنی شایان استو، طبی شایان استو، چرا برتا کارخانو که نجوریگی نو دا هم نامعدود ندی که چیر دا تقاضا ورتا کمشی یا مثلا زمان زیر بی پایتا ورسیگی بیا یعنی دا اقتصادی ثبات دا مواد خام پر بنسد او دا غانانوی وچه او لمدی میوی او سبزی پر بنسد دیر پایدار نوی.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه وفا صاحب. تاسو مخکې د افغانیو د ارزښت په اړه خبره کوله او د بهرنیو مرستو یادونه مو وکړه، دغو 40 میلیون ډالرو کڅوړو یادونه مو وکړه. ستاسو په نظر دغو پیسو چې هر اونۍ افغانستان ته راځي تر څه حده د افغانیو له ثبات سره مرسته کړې ده؟
سروان صاحب، هر یوې په خپل ځای کې خپل ارزښت لري. استاد مخکې یادوري وکړله کله چې جمهوریت سقوط شو موږ تاسو په وروستیو لومړیو دوه درې میاشتو کې ولیدل چې هلته د افغانۍ د ډالر په مقابل کې د 4 اویا یا 3 اویا نه یا 5 اویا نه 100 ته ورسېدله او په ډېر داسې ناببره توګه باندې مخ په لوړېدو وله. نو طبیعي خبره ده چې کومې کڅوړې چې اوس افغانستان ته بیا نقدې مرستې چې افغانستان ته ورسول کېږي یا ورکول کېږي، دا هم د افغانیو په ثبات کې مستقیم رول لري او مرسته یې کړې ده چې د افغاني د بهرنیو اثارو په مقابل کې خپل ارزښت وساتي. همداراز استاد یادوري وکړله دا هم یو د عواملونه کېدلی شي چې بازارونه وړکې شوي دي. په افغانستان کې د خلکو اقتصادي حالت عمره ښه نه دی چې ودې کولی شي هغه د خپل حتی د ضرورت وړ شیان دي په جرأت سره یا هم بې د کومې ستونزې نه دوی ترلاسه کړي. نو له مهمو عواملونه یې همدا دی چې ډالر افغانستان ته په نقدي ډول باندې راځي چې دوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې په مستقیم ډول باندې مرسته کړې ده. نو که چېرته دغه مرسته نه وای موږ ولیدل چې په 2-3 میاشتو کې حتی داسې یو حالت ته موږ ورسېدلو چې د ټولو چغې آسمان ته ختلې وي او موږ ته دې نه وتوانه اوسني حاکمان ته دې نه د دوی نام لاره ورته وه چې څنګه وکولی شي بیرته د افغانۍ ارزښت وساتي. نو دا یو د بل سره تړلي مسایل دي چې د افغانیو د ثبات په ساتلو کې مرسته کړې ده.
وفا صاحب، هغه وخت هم د جمهوریت په وخت کې ویل کېدل چې د افغانیو ارزښت په مصنوعي ډول ساتل شوی دی، اوس هم په مصنوعي ډول دی ځکه چې اوس هغه رقم مرستې خو نه راځي افغانستان ته.
سوان چې ما د خپلو خبرو په فایل کې وویلې د افغانستان اقتصاد متاسفانه له فایل نه تر اوسه پورې په بهرنیو مرستو باندې متکی و یا په بهرنیو کومکونو باندې ولاړ و. نو موږ خپل هغه کورني تولیدات یا موږ ونه شو کولی چې هغه تقویه کړو یا د هغې دپاره که موږ کورني تولیدات درلودل هم د هغې دپاره په بازار موندنه کې موږ څنګه درلودله. یا موږ تیر حکومت ونشو کولی چې د سوداګرو دپاره هغه سې خوندي چاپېریال یا بستر برابر کړي یا د خپلو کورنیو تولیداتو دپاره یا حداقل په هغو وارداتو باندې چې کنټرول ولري یا د حداقل محدود کړي یا د مطلق بند کړي چې هغه وسایل یا مسایل توکي موږ په کور دننه تولیدول. نو هلته هم د موږ اقتصاد یا د افغانیو ارزښت په مشخص ډول باندې په بهرنیو مرستو باندې متکی و. اوس هم متاسفانه دغه کوم اوس دا سمه ده چې د کوم راپور چې نړیوال بانک خپور کړی دی د موږ یو مثبت تغییر وینو، ولې که موږ همدغه د نړیوال بانک د څو میاشتو مخکینی یا د تیر کال د راپور سره مقایسه کړو موږ تغییر ونه نه، یعنی یو کال وړاندې نړیوال بانک کوم راپور خپل کړی و په هغې کې د افغانستان اقتصادي حالت د رکود په حال کې و او د افغانستان اقتصاد د یو منفي خوا ته د تګ اشاره شوې وله. نو موږ نه شو کولی چې د اوسني وضعیت ته هم یو باثباته حالت ووایو. نو دا بیا وابستګي لري په نړیوالو مرستو باندې یا هم د اوسنی حکومت یا اوسنیو مشرانو په حاکمیت پورې چې څنګه کولای شي په بازار کې د افغانیو ارزښت وساتي چې مختلف عوامل لري. نو مهمه خبره دا ده چې
ډېر مننه وفا صاحب، سلامت اوسه. په هند صاحب دودیال، د خلکو د پیرودوست کمیدو لکبله نړیوال بانک وای چې تقاضا په افغانستان کې کم شوې ده او دا خصوصي سکتور ته زیات ستونزې پېښوي. د دې مطلب څه دی؟ ولې
دا خو کوم خدمات او اجناس چې تولیدي کې په اقتصاد کې دوا چې بازار ارزه کیږي د خصوصي سکتور او د دولت دوا، هغه به یا اجناس وي یا به خدمات وي، نو دا هغه وخت ښه کیږي بازار مارکیټ دوی ښه کیږي چې هلته تقاضا ورته زیاته موجوده وي او تقاضا دې پورې اړه لري چې د خلکو عواید څومره دي، د خلکو توانایي څومره ده. په هغه صورت کې چې د خلکو عاید نه وي او توانایي د خرید نه وي، نو بازار کې دوی اجناسو ته تقاضا هم نشته. چې تقاضا نه وه نو دوی به څه عرضه کي؟ بیا نو دغه عرضه د دوی عاید او د دوی دغه د اقتصادي رونق نمایندګي کوي. چې د دوی عرضه نه وي نو بیا اقتصادي رونق نشته ده، بلکې رکود ده.
بله صاحب، ډېره مننه. حافظي صاحب، موږ تاسو پرله پسې د نړیوالو راپورونو او خصوصا د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو چې په افغانستان کې بې وزلي او فقر اوج ته رسېدلی، لیکن په عین حال کې داسې یو راپور موږ وینو چې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی، تر ډېرو هیوادونو ټیټ دی. د دې څه معنا ده د خلکو لپاره؟ انفلاسیون چې کله کمیږي نو فکر نه کوي چې لازمه ده چې ورسره فقر و نیستي هم کم شي؟
دا عرض کول غواړم چې اول خو دا هیڅ ډېر دقیق نه دي، ځکه چې مخکې مارج وکړو چې د نړیبان د نشتون په صورت کې دا راپور خپور شوی دی. یعنی مخکې خو نړیوال بانک دلته په افغانستان کې ډېر پراخه تشکیلاتي جوړښت درلودل او ټول اقتصادي منابع سره د نږدې کار کول، هلته صندوق بازسازي افغانستان چې و د دوی تر واک لاندې و، مرکزي بانک باندې لاسرسی درلودل، وزارت اقتصاد او نور اقتصادي وزارتونو سره ډېر نږدې مناسبات درلودل. نو د هغوی سایه یو څه سم نه وي، ځکه چې هغوی په اول لاس منابعو باندې لاسرسی درلودل. اوس خو نړیوال بانک نشته دی د لرې هغه راپورونه تحلیلوي، د تحلیل له مخې بیا دا احصایه هغه کوي. مخکنۍ احصایه د دوی ښودل چې 15% زمونږ جی ډی پي یا هغه تولید ناخالص داخلي راټیټ شوي دي، او د هغې سره په تناسب سره زمونږ د عاید سرامي ملي چې تقریبا $1,000 ته رسیدلی وو ګراتیس شوي دي تقریبا 350، او هغوی دا ویره څرګنده کړې وه چې امکان لري چې دا لا ټیټ شي. یعنی د څه چې دوی ویلي وو په اوسنۍ خبرو سره په ټکر کې دي او په تناقض سره دي، اما موږ خو چې په خپله هلته ژوند کړی دي، هلته عمل نه یوازې په تیوریک لحاظ بلکې په عملي توګه مثلا د سکتور خصوصي د مشر استازي په حیث او د منطقې د تاکي تجارت یکو په حیث رئیس پاتې شوی یم. هلته د لګیس خما مسایل لیدلي دي چې د هغوی اټکلونه ډېر دقیق نه دي، ځکه چې هغوی یو سروي جوړوي د مثلا د 2500 آزاد یو تاکي تجارت صنایع د افغانستان وو، دوی 1000 نفر د نمونې په حیث چارایي یا تلیفونی یا مثلا فرمی ورته ورکوي، د هغوی نظر راخلی بیا په پای کې خپل بیا تحلیل څرګندوي. نو حال دا چې زما له نظره په افغانستان کې ډېر ناویل شوي عوامل شتون لري. اوس د ملل متحد وایي چې دلته 90% خلک د لوږې سره برابر دي او فقر کرخې لاندې ژوند کوي، اما ما ته دا دقیق نه دی. په دې چې په افغانستان کې ډېرې خبرې شته چې په احصایو کې نه راځي. د مثال په توګه افغانستان د کلونو را په دې خوا د دنیا کې اول درجه د مخدره توکو تولیدونکي پاتې شوي دي. دا خو هم په نړیوال مارکیټ کې تر سل میلیارد ډالر اهمیت قیمت لري، حداقل یو دوه درې میلیارد ډالر خو دغه پیسې دلته پاتې کیږي. دا پیسې هم دلته د افغانستان د غیر رسمي اقتصاد یوه برخه ده. دوه مسله دا چې د افغانستان د نیابتي جګړې مرکز ده، استخباراتي جګړې دلته ابتي دي، دلته ډېر پت پیسې لګول کیږي. دا پیسې هم دلته په مارکیټ داخلي، دا هم یو پت فاکتور دی. دریم دا لکه چې دوستان وویل، لکه چې وفاسیا ویلي یا پوانته ویلي، چې د بهر څخه په یو پنځوس هیوادونو کې افغانان هلته سره مشته دي او کډوال دي، او په این زمان کې اقتصادي موسسات او فعالیتونه لري. دوی په کال کې تر دوه نیم میلیارد ډالر افغانستان ته استوي. دا هم په هیڅ ځای کې نه دي راغلي. نو په دې خاطر باندې د بلې خوا زمونږ هغه دا 15 میلیارد ډالر هغه ستراتیژیک زیرمې په خپل ځای کې دي، هغه هدر شوي نه دي. د هغه پر اساس ګرانتیلیتر چې دنیا ته ورکړ شوي دي، د فدرال ریزرو بانک اف امریکا په خپل قوت سره باقي دي. او کچیرې خدای مکړه هغه پیسې مصرف شوي وای، زمونږ افغاني دوه چنده تر کلدار څخه لویدل. یو علت یا ساتي د پاکستان د پیسې د لویدلو همدغه استراتیژیک زیرمې دي چې یوالس کمشپږ میلیارد و تیر کال او نن 3.8 میلیارد راچت شوي دي. نو په دې خاطر مستقیما دا اغیزه کوي. بیا هم دا بستي چې راځي، دا بستي رسما یعنی د روحیې لپاره هم ښه دي، د خلکو د اطمینان لپاره هم دا ښه دي چې دغه پیسې افغانستان ته راځي. نو په دې دلایل باندې او دا هم د رحمت لري چې زموږ بلانس تجارت د افغانستان مثبت دی، که څه هم ما عرض وکړم چې د خام مواد دي او زه د دې کار ډېر موافق نه یم، ځکه چې مثلا دا سکاره چې موږ صادر کړو بیا خپل ځو به فولاد په آینده کې مثلا ځو به هم کارخانې چې جوړوو یا د کرومایټ بیا د کمکو بیا د سکاره د کمکو. نو په دې خاطر باندې په هر صورت اوس دا لوړ شوي دي، زیات شوي دي او ورته کم شوي دي، دا په خپله مغیزه لري.
بله سه ډیر زیات مننه کورودان. د څوریدونکو پیغامونه ولولم. بشیر خاموش لیکلی دی، وای باید د افغانستان بانک وشت مهاله پلان او لند مهاله پلان ولري، دوهم د خلکو باور جلب او منظم سیستم رامنځته شي. بل خبره د بیروزګاری لپاره حکومت باید په هیواد کې لوی پروژې پیل کړي او ترڅنګ باید هغه افغان تجاران چې له هیواد بهر تللي هیواد ته راوبلل شي او دلته ورته په هر برخه کې امکانات برابر شي. تواب شات تسکین بیا لیکلی دی، د افغانستان اقتصاد په سمیدو ده، د شیانو بای په داسې حال کې بیا هم په افغانستان کې د ټیټېدو په طرف روان دي چې په نړیوالو بازارونو کې د شیانو بای په لوړی دادی. د دولت لخوا په بازارونو کې د شیانو بای وخت په وخت کنټرولیږي او د فسادګرو مخه ډب شوې ده. حبیب الله افغان بیا لیکلی دی، وای که بندیزونه او رسمیت افغانستان ترلاسه کړي ډالر به ډیر شو تراشي، چې ډالر شاتک کوي نو پوښتنه چې اقتصاد شي خواته روان دي. بل اوریدونکو لال محمد لیکلی دی، وای په افغانستان کې هغه پخوانی مزه نشته، په ډیره کمه تنخواه کار کیږي. د دې څو اوریدونکو نظرونه ک میلمنو مغوشتل په تبصره وکي کولای شي. خو وفا صاحب تاسو ته بدر شم، زما سوال ده چې ستاسو په نظر دا اوس د افغانستان اقتصاد کوم خواته روان دي، شي خواته که بد خواته؟
ساروان صاحب، د افغانستان اقتصاد خبره چې مونږ کوو دا د په فزیکی او رواني نامنې پورې تړلې خبره ده. مونږ وینو تقریبا کوم مبالغه و نسی زبر ډیره فیصدی نه وایم، هدا اقل مونږ 50% سرمایه گذار دا اوس وتلی د افغانستان نه. اغه 50% هم چې پاتې دی هغه هم په دغه لاټه کې دی چې څنګه کولای شي خپله سرمایه د افغانستان نه وباسي، یا د اقل په داسې یو ځای کې سرمایه گذاري وکړي چې هلته د ده مسؤلیت خوندي، هغه که فزیکي او رواني حالات دی د ده خوندي اوسېږي. نو د یو ملک اقتصاد چې کله له ګواښ سره مخ کیږي، اولته د یو تاجر دپاره فزیکي او رواني امنیت ونه اوسېږي، نو طبیعي خبره ده چې هلته اقتصاد خرابې خواته ځي، منفي خواته د حرکت په حال کې. د موږ نشو کولای د حافظي صاحب د خبرو په تایید باندې چې دا کوم راپورونه چې خبريږي په دې باندې ډیر باور وکړو.
نو موږ عملاً ګورو پانګونه صادرات د موږ واردات تولید لکسوي د پخوا په پرتله باندې نه پټوله کې په اقتصاد او سوداګرۍ کې کمبود راغلی ده. نو اقتصادي شاتک سره که موږ وایي مخامخ یو هم بده نه ده، ځکه موږ عملاً ګورو خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. تقریبا دی جمهوریت ډیره فیصدی نه، یعنی 50% خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. بهرني مؤسسې یا انجوګانې یا دفترونه چې په افغانستان کې فعالیت درلوده په مطلق ډول باندې هغوی خپل فعالیتونه درولي دي، یا ډیره کمه فیصدي فعالیت لري. نو دا طبعا د افغانستان د خلکو اقتصاد وابستګي لري، وابستګي درلودله ده په کار باندې. یعنی کله چې یو سړی وظیفه له لاسه ورکوي، کله چې یو سړی خپل تجارت له لاسه ورکوي او واردات کمیږي، صادرات کمیږي، نو طبعا چې حالت سم نه دی. نو د دغسې یو حالت د لمنځه وړلو لپاره په کار ده چې اول خو یو د اعتماد فضا برابره شي، تر څو زموږ پانګوال یا زموږ تاجر بیرته دې ته زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، یا حداقل هغه کومه پانګه چې پاتې ده په هغه باندې یو بزنس یا تجارت په ډاډه زړه باندې مخته ویسي. دا یو خبره ده. بله خبره دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. دا ډېر مهمه خبره ده. یعنی په افغانستان کې د اکثر خلکو ژوند اوخره او ممره داسې یو حالت دی. نو کله چې یو سړی خپل وظیفه له لاسه ورکوي، طبیعي خبره ده چې هغه نه د خولې مړۍ یا ډوډۍ اخیستل کیږي. چې دا هم متاسفانه موږ په تیرو دوو کلونو کې ولیدل، یو ډیره لویه فیصدي خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي. حتی که زموږ د رسنیو د همکارانو نه نیولې دغسې مثلا په نورو برخو کې تقریبا ډیره فیصدي خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي، او په ځای متاسفانه داسې خلک اوس خدمات وړاندې کوي چې نه ظرفیت لري او نه د هغې وړتیا لري چې ودې کولی شي د افغانستان لپاره د مومد واقع شي. نو دا یو د بل سره تړلي مسایل دي. صادراتو ته دې توجه وشي، همداراز واردات هغه وخت کمیږي یا زیاتیږي چې موږ حداقل په کور دننه ښه بسترسازي وکړو د خپلو تجارانو لپاره، تر څو هغوی په ډاډه زړه باندې کار ته زړه کړي، د هغوی فزیکي امنیت ونیسو، د هغوی رواني امنیت ته توجه وشي. نو زه فکر کوم دا هغه موارد دي چې موږ کولی شو د افغانستان د اقتصاد د ودې او لا ښه پرمختګ لپاره پرې حساب وکړو. زه ویلی سم چې د افغانستان اقتصاد ښې خواته نه ده روان. سره دې چې موږ باید مثبت فکر وکړو، ولې عیني حقیقت یا د ټولنې حقیقت دا دی چې د افغانستان اقتصاد سمې خواته روان نه دی. په افغانستان کې اوس هم خلک په ویره کې دي. په افغانستان کې اوس هم د اعتماد یو صحیح فضا نه ده مساعده شوی یا صحیح چاپیریال نه ده برابر شوی، تر څو موږ په هغې باندې حساب وکړو یا د افغانستان د خلکو دپاره یا د نړیوالو دپاره د قناعت وړ اوسېږي.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسې وفا صاحب. تقریبا زموږ د میلمنو دا خبرې زموږ یو اوریدونکي حبیب الله همت لغمانی په تلخیص سره راخیست دی او لیکلی دی. البته دوی دا پیغام مخکې تر دې بحث لیکلی دی زموږ په فیسبوک کې. دی وایي 40 بلیون ډالرو انفلاسیون کم کړی او بل په مجموع کې عاید کم شوی چې ورسره مستقیما تقاضا کمه شوې چې د ملي اقتصاد په سطح په عمومي توګه د عاید او ارزیا او تقاضا حجم کم شوی دی. بل مهم علت البته د انفلاسیون د صادراتو زیاتوالی دی. رحمان الله افغان لیکلی دی و اقتصاد مخ په شکیدو روان دی. یار محمد زیارمل بیا کښلی انشاءالله هر څه سم روان دي. حکومت ښه پلانونه لري چې ځوان او البته شرط لري چې ځوان او تعلیمي یافته قشر په دندو او مصروفیتونو وګماري، تر څو فکرونه مخالف او یا پردیو هیوادونو ته د مزدوري لپاره اړ نشي. په هان صاحب دو جال ستاسو نظر بم واورو چې اقتصاد کومي خواته روان دی. لوریدونکو سره لید دو اوریدونکو سره موافق یست او کله شاغل وفا سره چې دی وایي چې لبد مرغه شي خواته اقتصاد روان نه دی.
دا د اقتصاد لپاره یو څه معیارونه شته دي. طبعا کله چې جنگ ختم شو، د جنگ مصارف کم شول، د جنگ تلفات کم شول، د جنگ اندېښنې کم شول، دا یو ښه خبر ده. او په داسې حالت کې چې جنگ ختم شو، باید موږ ډېر ښه پرمختګونه درلودلی. اما د اقتصادي حالت لپاره معیار د ژوند ستاندارد دی. د ژوند ستاندارد دا معنا چې خلک برېښنا لري، صحت لري، د څښلو دپاره سیسي اوبه لري، د میندو او ماشومانو مړینه په کوم حد کې ده، د ناڅاپي پیښو په وړاندې آمادګي او د هغې مصارف څومره تأمین شوي دي، دغسې فزیکي امنیت تر څنګ احساسي امنیت څومره ښه ده. دا هغه خبرې دي چې موږ په اقتصاد کې معیار بولو. ولې متاسفانه د ژوند ستاندارد ډېر ښه نه ده، کله برق مهیا وي، کله نه وي، د څښلو اوبه کله وي، کله نه وي. خلک مهاجرت ته اړ شوي دي، انساني تلفات دغسې شته دي. څوک د خپل بدن اعضاوې خرڅوي، څوک په داسې شاقه کارونو باندې بوخت دي چې نه د دوی د رشتې سره جوړ دي او نه هغه اندازه عاید ورته لري. دغسې بعضې نور تلفات لکه د ترافیکي پیښو له امله او د نورو پیښو له امله او د ولامله، دا هغه څه دي چې د ژوند د ستاندارد ځواب ویونکي نه دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. الفت الله لیکلی دی، وایي چې یوه افغانۍ په $100 شي چې له چا سره نه وي نو څه به یې کړي، او د عاید هېڅ ذریعه هم نه وي، یعنی امکان یې نه وي. ښاغلی حافظي، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟ او که په دې هم خبرې وکړو چې کوم تغییرات پکار دي چې د افغانستان اقتصاد بهتره شي؟
لکه چې دا استاد وفرمایل او ښاغلی وفا وفرمایل، اقتصاد خو په خپل یو علم دی او خپل اصول او پرنسپونه لري، او دغه پر بنسټ مونږ دا ویلی نشو چې مونږ ښې خواته روان یو. ځکه چې اول خو افغانستان د نړیوال مالي سیستم څخه حذف شوی دی، هیڅ مونږ هلته شتون نه لرو. خپل د صادراتو محصول پیسې د بانکي سیستم له لارې، د سویفت له لارې مونږ خپل هیواد ته انتقالولی نشو. موږ خپل د اولیه موادو د رانیول لپاره چې پیسې استو دي، وارداتو لپاره خپل پیسې حق نه لرو چې د نړیوال بانکي سیستم له لارې واستو. نو مجبور چې د حوالی له لارې او ډیر بدوي پخوانی سیستمونو له لارې دا اور واستو. بل دا چې تاسو پیږي چې د اقتصادي ودې لپاره انشافی بودجه ته ضرورت شته دی. هر کال کم له کم 15,000 نوی ځوانان کار دګر ته داخليږي، او دوی لپاره باید کار ځای پیدا شي. دوی یو تعداد سبق وایي، تخصص ترلاسه کوي، د هغوی لپاره باید زمینه د کار مساعد وي، او د دوی د معیشت د تامین لپاره یو منظم عاید باید ولري. نو دا شیان خو نشته دی برسیره په هغه. حتی مونږ دا اوریدلی هم دي چې یو تعداد معلولین او د شاده کورنۍ دوی هغه خپل منظم هغه یو بخورنمیر تنخواوې چې درلودلی هغه هم ترلاسه کړي نه دي، او په عین زمان کې متقاعدین شکایت درلودل چې دوی 10-15 کاله دوی کار کړي دي، اما خپل معاشات ترلاسه کړي نه دي. او په عین زمان کې هغه پرسیدلی دولتي تشکیلات چې زمونږ وو تقریبا 1,000,000 شاوخوا ملکی او نظامی تشکیلات وو، د هغوی ډېر برخه یې بیکار شول، یو تعداد یې تعویض شول، یعنی نور خلک د هغوی پر ځای راغلل او هغوی د بیکارانو په لیکه کې ودرېدل. نو په دې خاطر باندې کله چې بیکاري وي، پانګونه نه وي، او د راتلونکي لپاره هیله شتون ونه لري، دا خو ښه حالت نه دی. او ډېر زیات زمونږ کارخانی د دې لپاره چې دایمي برخ ورته نشته دی پتب درېدلی دي، یو شف کار کوي، مصرف کارخانې چې دوه شف یې کار کول، اوس یو شف نشي کولی په دوه ورځ کې بیا چرانی. نو د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو څخه د مخه موږ خو بیا یو سیاسي مشروع منظم بستر ته هم ضرورت لرو چې د داخلي خلکو متشبثینو او د افغانستان د خلکو لپاره اعتماد وړ وي، او یو مسؤلیت احساس وکړي چې زموږ راتلونکي تضمین دی. او په عین زمان کې داخلي او بهرنۍ پانګوال لپاره چې هغوی پانګونه کوي، هغوی لپاره هم باید یو مساعد او منظم بستر شتون ولري. دوی چې یو چاته پانګونه کوي هغوی خو ډېر خپل شرطونه لري. نو هغه شرطونه په افغانستان کې نشته. یو نیمګړ بانکي سیستم موجود و، هغه هم په تدبیر لیدلی دی، په دې چې اول خو تحریم دی او د انتقالاتو څخه بې برخه دي، کینه چې کولای. او دوهمه مسله دغه ده چې د خلکو هغه شتمني چې یو تعداد خلک دپوزیت ته ایښي و، یعنی پیسې خپل هلته ایښي و، خپل پیسې ترلاسه کولی نه شي. سوداګر خپل پیسې په بانکونو کې ایښي اوس خپل پانګه له لاسه ورکړي دي، ځکه چې پیسې ورته یو چا مثلا سره $19 میلیون په یو بانک ایښي و، خو دا تجارتي جریان و. $15,000 ورته اجازه شته په میاشت کې باید خپل حساب څخه وباسي، هغه هم د وارداتو لپاره یا د اقتصادي لګښتونو لپاره. دا په خپل هم ډېر یو ستونزمن خبره ده، ځکه چې $3.1 میلیارد زما اخري معلومات همدغه و چې $3.1 میلیارد د خلکو پیسې په بانکونو کې امانت دي یا په جاري حسابونو کې دي. نو دوی خپل د پیسې خاوند نه دي، یعنی ګیره زما واک د بل چا. په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي. اول خو باید دا سیاسي مشروع مقتدر متمدن بستر باید شتون ولري، تر څو افغانستان د پانګونې لپاره ډېر مساعد هېواد دي، د توریزم لپاره ډېر ښېګڼې لري، قایم زمان کې د معدنو د استخراج لپاره ډېر جاذبې شتون لري دلته، او دلته پانګونه ډېر راتلی شي. خو تاسو چې موږ د تحریمات څخه بهر نه شي
او یو مشروع حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه پیژندلې طریقو، هیڅوک به فکر نه کوم چې راشي افغانستان کې لوی پانګونه وکړي.
نه نشي کولای، خو د کنوانسیون له مخې او د بینالمللي حقوق اقتصادي له امله دوی نشي کولای.
زموږ یو بل اوریدونکی زبیح الله موسازی لیکلی دی، وای د انفلاسیون علت دا دی چې اوس وخت کې سرمایه داران د قانون د نشتون له کبله سرمایه گذاری ته زړه نه شکوي. دوی په دې باور دي چې موږ په یو برخه کې پانګونه کوو، ممکن کوم داسې قانون په تصویب شي چې زموږ د پانګونې په خلاف وي. دا هم یو مسله ده چې قوانین نوي هلته به څنګه خلک پانګونه کوي، څه اعتبار به کوي. د زیاتوي دوهمه خبره ده چې د یو ملک اقتصاد بانکی سیستم پوری تړل شوی چې اوس مهال د بانکداري د متخصصینو د نشټون له امله بانکونه په ټپه ولاړ دي. وفاصه په دې اړه ستاسو تبصره سره
سروان صاحب خغلی افیدی صاحب هم یادواري وکړه. اوس متاسفانه د افغانستان د بانکونو نه یوازې د زینو کارمندانو د معاشاتو د راکړې ورکړې لپاره کار اخیستل کیږي. له نړیوالو سره دموږ بانکي سیستمونه په مطلق ډول باندې اړیکه نه لري، فرض دي. او کله د حالات دمو پیدا کی طبي خبره ده چې نورم په اقتصادي ډول باندې افغانستان ته ضربه ورکي. نو په دا سال کې چې دنیا یا نړۍ هر ورځ نوې ټکنالوژي تجربه کوي، د پرمختګ په لور د حرکت ګامونه اخلي، خو موږ لا هم په افغانستان کې ورسته یا شاته تک وو. یعنی په بانکی سیستمونو کې دمون متاسفانه یوازې تعاملات یا معاملات تر سره کیږي، هغه د دې لپاره دي چې فقط د یو کارمن معاش والا کا یا مثلا د یو ولایت نه بل ولایت ته پیسې والا کا. په خو خو حد اقل د بانکونو د لارې نه، یعنی په غیر رسمي ډول باندې چې یوازې د افغانان چې په بهر کې میشتول خپل کورنیو یا دوستانو ته چې پیسې لګلې، یو ډیر لوی فیصدی پیسې په کې کته پورته کېدلې یا یو جریان درلوده، یو
څه هم وسته کې چې د حوالو لالارې کې شي ډالر یا اثر پاتکیږي، صرف افغاني په داخل کې ورکوي.
دقیقا، یعنی کچیر ته مثلا اوس د ډالرو د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیا مثلا یو ډالر په واتیا یا تاتیا یا هم دغه په شاوخوا کې بدلیږي، ولی کچیر ته د منیګرام یا وسترنینیان لارې نه اوسو غواړي چې افغانستان ته پیسې ولیږي، اول دلته یو ډیر لوی تفاوت د مثلا په یو اتیا یا دوه اتیا ډالر کې تبادله کیږي، او بل ډالر نه ورکي هلته افغانۍ ورکي. چې هلته اکثره دوستان شکایت کوي چې زړې پیسې راکوي، نوې پیسې په هغه پیمانه باندې چې ضرورت دي په افغانستان کې د خلکو لپاره هغه هم شتون نه لري. نو بانکي سیستم د نړیوالو تعاملاتو لپاره یا د افغانستان یا د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره دا یو اساسي شرط دی. دا یو 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 مدته
د دې خبره ده تاسو یو بل د بل برخه دي دی اوریدونکو دي پښتنې دي د لپاره چې صرف یو یو نیمه دقیقه وخت لرول د بل په هان صاحب څخه وکم د دوی دي پښتنې د بل برخه چې وای چرته چې قوانين نوي نو هلته څوک پنګونه نکوي اعتماد نوي اعتبار نوي دا علت ده چې په غو یوادونو کې چې په قوانینو کې مثبات شته په غو کې خلک ډېر پنګونه کوي نسبت غو یوادونو کې چې قوانین معلوم نوي هر ورځ پکې کوړتا کې ژر ورځ پکې رژیمونه بدلی شي په هانس په دیاړه کې تاسو رڼا واچوي
بالکل تاسو یو اوریدونکو هم لیکلیو چې په افغانستان کې تجارت زکه نه کوي چې د پلانونه نه دي خبر اما دته د پلان په ځای به تر دا د پالیسی او قوانین وایو ثابت قوانین او روښانه پالیسی مستقیما تاثیر کوي د اقتصادي فعالیتونو باندې او په اقتصاد فعال نفوس باندې دا سیده تاثیر لري رښتیا هم اوس یو مبهمه فضا ده هیڅوک نه پوهیږي چې د موجوده حاکمیت پالیسی آینده کې څه ده د خصوصي سکتور په وړاندې د دوی پالیسی څه ده د مالیه ورکوونکو په وړاندې د دوی پالیسی څه ده د ګمرکونو په دې برخه کې د دوی پالیسی څه ده نو په دې خاطر هم خلک په جرأت سره بعضې اقدامات نشي کولی نو یو رڼا او روښانه پالیسی د یو اقتصاد لپاره په ټولو برخو کې ډېره ضرور ده خو د اقتصاد لپاره بېخي ضرور ده ځکه چې په اقتصاد کې بیا بعضې خسارې یا زیانونه کېدلی شي راپیش مادي زیانونه
ډیر زیات مننه کور ودان پوهان محمد بشیر دوریال د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص د اقتصادي چارو بل متخصص آزرخ شافزی او همدار از د مالی وزارت شکایتونو پوخانه رئیس نصر الله وفات چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له شغلی یونس مومن څخه مننه کوو چې د خبرونې ادي عقل په لومړیو برخو کې را سره ولته سي اوریدونکو هم منندوی
ڈبل ارمان میں